اصلتم اما د ګینه ولید خو افغان ځواکونه هم چمتو دي چې د خپل سیمو دفاع وکړي.
ایا هغه چا چې جګړه په دې شوه کې شو له اوره ساتل دا هغه څومره امکانات په کار اچي اوس پیلم د باره چې څه زموږ په مقابل کې دي زموږ تدبیرونه او زموږ امکانات ور باندې پیاوړي دي ولیدا که سبا بیا په اشتراکي د جګړې ابعاد تغیر کوي مثلا مخالفین او امید کیږي ام سایگان دی چه اگر چوک شتا پا کور که دا جنگ سر مینه نری اگر نا امیده کیجه او اگر دا امکانات دو چندکی دره چندکی نکتبان باید چالش تلی کیس
تر اوسه ویل کیجه دا میری وردو دا چلور کندکونو سر تیری لسر روزل سوی نوی وسلی و سایل ورکول سوی دی او دا فرا او نمروز ولایتونو پشمول هلمند که دا لشکرگاه شهر سر نجده دا جگری لمره کشتا استول سوی دی. کتون کې وای د بارنوي ځواکونو د حضور پر مهال اکثر جنگي پلانونه او رهبری خپل د خارجي ځواکونو لخوا پر مخ وړل کېده چې دغه مسلې هم افغان ځواکونو په پوسټو او ټاورونو کې بند او غیر فعال وساتل او د افغان ځواکونو د تلفاتو او په شاتک عوامل دي. په هلمند کې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د 215 میوند کلو اردو امریکایي مشاور ډګروال کلین دروان میلادي کال د مارچ پر اوله نیټه د افغان ځواکونو د دوهم کنډک د فراغت په مراسمو کې وغوښتل چې د دفاعي حالت څخه ووځي او پر وسلوالو بریدونه وکړي. دی وای موږ یوازې ستاسو د وسایلو د ترمیم او بیا روزنې د پروګرام لپاره نه یو راغلي. اوس د دې وخت هم نه دی چې تاسو په ټاورونو سرایونو او د لویو دیوالونو تر شا پاته سئ. نور باید له خزو راووزي او پر خپل دښمن برید وکړي او د دفاعي حالت څخه ځانونه خلاص کړي. د افغان ځواکونو پر جنګي وړتیاو هغه وخت شکونه راپورته سول چې وسلوالو په ډیر کم وخت کې د موسا کلام او نوزاد ولسوالیو تر څنګ د ګریشک مارجې او نادالي ولسوالیو ګڼې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې. دروان میلادي کال د فبروري په میاشت کې کله چې د جنگ لومړي کرش لشکرګاه ښار او ځینې مرکزي سیمو ته راورسېدلې د امریکایي ځواکونو دوه کنډکونه تر شاوخوا یو نیم کال وروسته بیرته هلمند ته راغلل چې په دې ولایت کې د 215 میوان کلو اردو د سرتیرو جنګي وړتیاوې د سره وروځي او هغوی په نوو وسلو سنبال کړي. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي په هلمند کې هغه وخت امنیت راتلی سي چې د افغان ځواکونو په لیکو کې پیاوړي کسان په دنده وګمارل سي. په امنیتي ادارو کې د فساد او کاغذ پرانۍ مخه ونیول سي او امریکایي ځواکونه په دوامداره توګه د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز تر څنګ په استخباراتي او هوایي برخه کې ملاتړ وکړي.
دوی هیڅ ډول سپوب ته نه لري، کمبوت نه لري، فقط د دوی لوی مشکل چې دی په پراس کې دی. د دوی پراس کې داسې خلک قرار لري چې هغه مسلکي خلک نه دي، هغه د شناخت په حساب باندې یا د پیسو په حساب باندې یا په نورو حسابو باندې دوی راغلي دي او دوی فراس کې اوس قرار لري، نو هغه نشي کولای چې په منظم ډول سره سوخو اداره وکړي. او دوه مغټه خبره اوس په د افغان ځواکونو په منځ کې فساد دی.
خو په هلمند کې د ولسمشر ځانګړی استازی او په دې ولایت کې د اوپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار کارمن وایي د دایمي امنیت د ټینګښت لپاره د امریکایي ځواکونو پر دوامدار شتون باور نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل د 215 میوان کلو اردو په چوکاټ کې د هوایي ځواک د جوړېدو په برخه کې کافي پرمختګ سوی دی. اته کشفي بي پیلوټ الوتکې ورکول سوي دي او د افغان ځواکونو د روزنې بهیر هم په منظم ډول ادامه لري. کهرمان وایي که چیرې د امریکایي ځواکونو او دوی ګډې هڅې داسې دوام وکړي د هلمند د امنیت مسله د امکان څخه لرې خبره نه ده.
تقریبا د شپې لپاره هم په حدود کې درې یا څلور باله تیاری دي چې هغه د شپې ډېر ښه کولی شي ټول هلمند تر خپل جدي کنټرول لاندې ولري او د ورځې لپاره هم درې څلور دانې مثلا چې هغه بیا د ورځې د فعالیت لپاره ماسرې هم دغه لري. یعنی د هلمند اراضي په نظر کې نیول سوې ده دغه نظامي تخنیک له لحاظ څخه په هغه اندازه باندې چې د هلمند په ټولو اړخونو کې دی هلمند تر کنټرول او نظارت لاندې ولري، یعنې دغه څه جوړ سوي او د دغه مطابق د دوی په اختیار کې دغه څه ورکول سوي.
د افغان ځواکونو څخه د روزنې تجهیز او وسایلو په برخه کې د امریکایي ځواکونو د ملاتړ خبرې په داسې حال کې کېږي چې څو ورځې وړاندې په هلمند کې د امریکایي ځواکونو د مشاورینو د یوې ډلې مشر ډګرمن جان تان چنګ رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره کافي وخت نه لري او دا تازه پیل سوې لړۍ شاید ځکه پر نیمه پاته سي چې په افغانستان کې د موجودو امریکایي ځواکونو د 9800 شمېر به د ټاکل سوي وخت سره سم 15500 ته راکښته سي. په هلمند کې په دې وروستیو شپږو میاشتو کې خرابېدونکي امنیتي وضعیت په داسې حال کې د نړیوالو او د دې ولایت د عامو خلکو د اندېښنې وړ ګرځېدلی دی چې د امنیتي ادارو مسؤلین د جنگ یو بل فصل ته چې هر کال د هوا په تولیدو سره زور اخلي اماده ګنې سي. دا ځل مو په هلمند کې د امنیت ټینګښت پړه بیلابیل نظرونه واوریدل. بل ځل به د هلمند امنیت ته د نشي توکو د کرکلي او کاچاک لاړخه د ورپیښو تاوانونو پر مسله د دولتي مسؤلینو، کارپوهانو او کروندګرو سره خبرې وکړو. محمد الیاستی، دا ازادي راډیو، هلمند.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
په کابل کې افغان هندوانه او سکان له حکومت غوړي چې د دوی ستونزو ته پام وکړي. افغان هندوانه او د افغان هندوانه او سکان واستازو دغه شکایتونه د دوشنبه په ورځ یعنی نن په کابل کې د ویساک د اختر په مراسمو کې وکړي. افغان چارواکي بیا وایي هڅه به وکړي چې د هندوانه او سکان ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي. ابراهیم صفای پرې راپور لري.
افغان هندوان او سکان وای دوه ګونه چلند د دوی سمنه پیژندګلوي او د مراسمو لپاره ځانګړی ځای نه لرلی اوم د ستونزې دي. دوی وای په اکثرو ځایونو کې خلک ورسره د یو بهرني وګړي په توګه چلند کوي او د خپل افغان په سرګنه ورته ګوري. دا چې دوی له کوم ستونزو سره مخ دي او څه غوښتنې لري، په مشرانو جرګې کې د دوی استاذي انارکلی هنریاري پاړوي دا وایي زموږ ماشومان چې ښوونځي ته ځي اثاره وضعیت کېږي چې دغه اثاره وضعیت سره لدی چې نور ستونزې به ډېرې وي او ځینې ستونزو ته کېدای شي د حل لار پیدا شوي وي، خو دا زموږ اساسي ستونزه ده چې ورسره لاس او ګریوان یو. او دا د دې لامل کېږي چې یو شمېر کورنۍ هیواد پرېږدي او بهرنیو هیوادونو ته کډه شي. دوی دغه سرګندونی د ویساک اختر په مراسمو کې چې په کابل کې جوړ کړی وکړي. د هندوانو او سکانو د ویساک اختر درې ورځې وي. په دې ورځو کې دوی نوې جامع غوندي او په ځانګړو مراسمو سره لمانځي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان سکان او هندوان په افغانستان کې د دوی په وړاندې د شته ستونزو نه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې هم شکایتونه کړي دي. خو افغان حکومت بیا تل له دوی سره د همکارۍ وعده کړي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چار وزارت موین محمد یعقوب احمد زی وایي چې باید له افغان هندوانو او سکانو سره د نورو افغانانو په سیر چلند وشي.
د کې شاک دسته چې موږ له ستونزو نه خبر یو. دولت دې ته مصمم ده چې ان شاء الله ورځ په ورځ به د دوی هغه کوم ستونزې چې دي دا به حل کیږي، او موږ ان شاء الله دوی سره مستقیما خصوصا د سرحدونو قبایلو چارو وزارت سره موږ سره مستقیما ارتباط کوو.
افغان هندوان او سکان له کابل پرته په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم میشتي. دوی وایي د ستونزو له امله ډیری افغان هندوان دغه هیواد پرېږدي او اوسې د پخوا په پرتله شمېر هم کم شوی دی. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
په پکتیا کې یو شمېر مدني فعالانو او د دې ولایت اوسیدونکو د پارلماني او ولایتي شوراګانو د شوراګانو وکیلانو پر ضد مظاهره وکړه. دوی د دې اعتراضیه مظاهره پترس کې د هغه څه په ضد شعارونه ورکړل چې دوی مفسد وکیلان بلل. د ازادي رادیو خبریال داود تپان راپور لري.
مظاهره چانو له ځانونو سره د وکیلانو پر ضد بیلابیل شعارونه لیکدول او له مرکزی حکومت او عدلی ارګانونو غوښتنه کوله چې په ملکی او نظامی ادارو کې د وکیلانو لاسوهنه بند کړي او دوی د مداخله په صورت کې عدلی او قضایی ارګانونو ته ماری پیکړي. مدني فعال او د مظاهره سمبالون کې فرید احمد تسکین وویل
دا د پکتیا د هغو کمیشن کارانو، غلو، مفسدو وکیلانو، توپک سالارانو وکیلانو په خلاف راپورته شوی دی چې د پکتیا د پوهنې ریاست کې د شپې په 10 بجې تللي وو، اسناد سوځول او توپک په زور ګمارنی کوي. د پانتون په پانت ازمینه کې هم د دوی کار دی، په روختونونو کې هم د دوی کار دی، د پکتیا د قومونو په اتفاقی کې هم د دوی کار دی. د پکتیا وکیلان هغه وکیلان دي چې هم د بهرنۍ استخباراتو لپاره کار کوي. دوی د پکتیا د ولسوالیو سقوط چې کوم وو، څومره مخکې چې جګړه وشوه، په هغوی کې هم د دوی کار وو. د هر قومندان نه موټر اخلي، وسلوال پولیس اخلي، دا د دوی حق نشي کېدلی. موږ د خپل ولسمشر، پکتیا والي صاحب او قضایي ادارو نه غوښتنه زموږ دا ده چې دوی قانون منګلو ته وسپاري.
دغه لسګونه مظاهره چیانو له وکیلانو ګیله کوله چې د دې ولایت په کچه په ټولو مقرروي کې لاسوهنې کوي او د وړ کسانو پر ځای خپلو خپلوانو ته زمينه سازي کوي. د مظاهره یو بل ګډونوال
دا مظاهره بسلې ده چې په کلینیک کې دوی کار ده، په اورو تعلیم فردي کې دوی ګوتی وایي، د موږ ټول پکتیا په ادارو کې دوی ګوتی وایي. دا ادارې داسې حالات ورسولې چې د دوه د لاسور په جنجال وي، یو لکه روش پاته د وی دوسی په خستو ورسېدی موږ نور دا وکیلان نه غوړو نه اینده رايو نه غوړو نه غوړو موږ دا وکیلان
دا وکیلانو پر ضد دغه مظاهره کې چې لسګونه ځوانانو مشرانو مدني فعالانو برخه لرله ځینو له وکیلانو څخه نارضایت څرګند کړ او د دوی د اصلاح غوښتنه یې وکړه
موږ بېخي له دې وکیلانو د خلکو ناراض یو موږ داسې وکیل غواړو چې هغه په مشخصا په ډګر باندې دلته ښه صحیح خدمت وکړي او زموږ خلک تر راضي شي او زموږ خلک تر خوشحاله شي ولې زما وکیل غم نشي خوړلی ولې په پارلمان کې غږ نشي راپورته کولی په پارلمان کې دته ما رایه ورکړې غږ دې راپورته کړي زما د پکتیا د خلکو د مظلومو خلکو
مظاهره چیانو په وکیلانو بیلابیل تورونه پورې کول چې په اداراتو کې غیر قانوني مداخله کوي په فساد کې ښکیل دي په پروژو کې د ونډې او پیسو اخیستو په لټه دي خو په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګل پادشاه مجیدی وویل
دین سرغړانو نه کوم موږ خلک کډرونه راغلي دي په ځای کې موږ مقرر کړی دي دا شو متاسفانه ادارې افغانستان ټول څه فساد کې اکثریت په فساد کې دي هغه څه چې موږ مقرر کړی دي ضمانت موږ نه ولس چې چې موږ چې تاسو کوم ځای په فساد کې نیوي نو فساد کې اکثریت دي ولې دې دوی نه غوښتنې چې څوک لري یا وسلې ورناخلي یا مرمۍ ورناخلي یا تیل ورناخلي زه هیله منم چې ولس مشخص نوم واخلي
له پکتیا څخه د ازادي رادیو د خبريال د ټاپان راپور
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په کراچي ښار کې د جالي تحصیلي اسنادو د جوړولو پر شرکت اگزیکت د پولیسو په حمله یو کال تیر شوی خو پاکستان یو امریکایي څیړونکی له هم د دې شرکت د ریشو په شندولو لګیا دی نیویارک ټایمز رسپانې د پاکستان په کراچي ښار کې د جالي اسنادو د دې شرکت د کاروبار او په دې اړه د څیړونکو تازه جزئیات خبره کړي چې فرشته جلال زی لنډی ساوروي
په کراچي کې د جالي تحصیلي اسنادو شبکه په ټوله نړۍ کې د انټرنیټي درغلي او بیساري بیلګه ګڼل کیږي تازه چرنو څرګنده کړي چې په پاکستان کې د دې شبکې لارې د پیسو کاروبار تر مخکنیو اټکلونو زیات پراخ او پیچلې دی د نیویارک ټایمز په حواله اگزیکټ په 13 لسیزه کې د نړۍ په لشت لږه 190 هیوادونو کې له 215,000 کسانو چې درېمه برخه په امریکا کې وو پیسې اخیستې دي د اگزیکټ مامورینو له خلکو سره د دروغ ژمنې کړي ځانونه یې حکومتي چارواکي معرفي کړي او حتی د تهدید لارې د فعالیت په ورستی کال کې لشت لږه 900,000 ډالر ترلاسه کړی دی د ارقام د امریکایي او پاکستانی چارواکو ترمنځ د مکالمو او معلوماتو د تبادله د سبڅوي ټلیفوني خبرو او د مالی اسنادو د راجستر پروسس څرګند شوی دی سبڅوي مکالمه نیویارک ټایمز ته هم سپارل شوې دي د نیویارک ټایمز په لیکنه کله چې په کراچي کې د اگزیکټ فعالیت افشا کولو هڅې په چټکۍ پر مخ لاړې خو په نړیواله کچه رشوه فعال دي دا څرګندل کیږي چې د اگزیکټ فعالیت په امریکا، آیرلند، دوبی، بلیز، سنگاپور او د نړۍ په ځینو نورو برخو کې لا هم د میلیونونو ډالرو کاروبار کوي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جاپان په هیروشیما کې خبري غونډه تول چې نړۍ باید له اټومي وسلو پاک شي د څرګندونو نور جزئیات ملالې بشیر راوړي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کرینن دوشنبه د جاپان په هیروشیما کې د 1935 کال د امریکا د اټومي بم حمله د یاد څلې تورتګ زړه دردونکې وباله او ویل چې دا د دې یادونه کوي چې نړۍ باید له اټومي وسلو پاک وي د رويټرز خبري اجانس تراپور لمخې کړي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه لومړی لړپوړی امریکایي چارواکي د هیروشیما ته ځي د ویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم غواړي د جاپان دغه ښار ته سفر وکړي خو دا څرګنده نه ده چې آیا دای په مې میاشت کې د جی او سرمشریزي پر مهال هیروشیما ته ولاړ سي او کنه د رويټرز خبري اجانس تراپور لمخې کړي د هیروشیما د سولې یاد څلې او موزیم ته هم لاړ د دغه ځایو په جوړ بوجنونکو نندارتونونو کې د سوځیدلو انسانانو انزورونه او داسې مجسمې شودل سوي دي چې د قربانیانو د حالت څرګندونه کوي مشتل تراغلو او د دې موزیم لکتلو ورستمو دا تجربه تر لاسه کړ چې د پخواز دا کړي باید په حال او راتلونکو کې پلي کړو دا موزیم یو یادونه ده چې مشتول هر یو دا دنده لري چې د سولې لپاره کار وکړو او هغه هڅه جاری وساتو چې په اړه ولسمشر اوباما او نور مشران څو ورځې مخکې په واشنگتن کې راټول شول او په اټومي امنیتی سرمشریزه کې په اړه خبرې وکړي
هیروشیما ته د کیریا او د جی او د ډلې د نورو غړیو د بهرنی چار وزیرانو له سفر ورسته د غړي یو اعلامیه